سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږه کله آزادي رادیو نه اوري په مخې د نن ورځې خبرونه ته. د طالبانو نړیوالې محکمې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر حیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو جلب دوګونی چلن او سیاسي هڅول شوی موضوع بللی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې بنسټه بللي او رد کړي دي. پرون نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا حیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقوقو غنو فعالانو یې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایاتو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغند هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبری غونډې ته وکړه. فایزر یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې دا خبره وکړه چې د راپورونو لمخې یو افغان کډوال یو دوه کلن ماشوم د چاقو په گزارونو مړ کړ. بریدګر دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی دی. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې پر ډوبلین سیستم نیوکه وکړه چې په اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړنی هیواد کې بررسی شي چې د اول وار ورزي. فایزر وویل د ډوبلین سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو په اساس زرګونه پناه غوښتونکو که څه هم د ختیځ اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت دي، خو لا هم جرمني ته تللي او هلته یې بیا د پناه غوښتنې عریضه کړې ده. دا یمن حوسی اغیانو د ګلګیسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزه کښتۍ عمله خوشی کړی ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې یاغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سره سمندر کې په کښتیو باندې د بریدونو په پایل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسوسییټ پریس راپور ورکړی ده د کښتۍ د عملی آزادول د حوثی یاغیانو لخوا په غزه کې تر وربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوثی یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. او وس هم د سپورت لنډی نه یو خبره. د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګورباز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوي دي. دغه راس په دې لوبډله کې څلور سریلنکایي، درې پاکستانی او یو د ویسټ انډیز لوبغاړي هم شامل شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا د معلومات پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځني او شلوریزو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې درلودلې. تا خبری ټول کلمه فرشته سحاق سر اوري په تخنیکی چارو کې هم بهروز دلیری را سره هم رہی کی. خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته. د افغانستان په اړه به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې لرو. د دې ترڅنګ به د قندهار او د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نه به واورو چې د خپلو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي.
اجمیر په ورځ دلته دغه سیالي چې ګس زوونه چې په ټول کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دکلري چې په مزه د لګ ګمرک لراغلي دي.
او همداراز دا به هم ووري په د افغانستان او نړۍ په اړوند نور راپورونه هم په خبرونه کې شته. د خبرونه تر پای را سره مل وسی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ب بیا هم خرغلی د افغانستان اړوند راپورونه را سره دي د خبرونه په لړ کې به د ټول را سره واوري ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت د هغو ملیونونو افغانونو په اړه جوړ خفقان وندښنه خو د لید چيلا د زده کړو له حق محرومي شوې دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کال کېږي چې له 12 کلنو پورته نجونه له زده کړو منع کړې دي. دا و لوی غمیزه ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان انجونې چې له زده کړو بیا محرومي شوې دي وای د زیاتیدونکو محدودیتونو لکبل د راتلونکو په اړه دوی ډېر نهیلې دي. په دې اړه تفصيلي راپور وسووري.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان خوځو انجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې لزن پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لري کړي. یونما نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ملیونونو افغان جنو په اړه ژور خفقان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حق محرومي دي. یونما نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې څلور کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاد او د یونما مشر روزوا او تمبای او لقوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د ملیونونو افغان جنو به برخه کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو منشوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوې دي. د کابل خار وسیدونکې نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکې و آزادي رادیو ته وویل:
زه د لسم ټولګي زده کوونکې و چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله، نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه به برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول له منځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډېر زیات نا امید او خفایو.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو کوثر چې دا هم له زده کړو محرومه شوی له ازادي رډیو سره خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړم چې ترڅو بیا د افغانستان د انجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاص کړي ترڅو کول شي د دیني علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکول شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاد او د یونما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزن پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لري کړي. یونما همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکارا په کې خزي اونجونی له زده کړو منع شوې دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یونما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نکړي. خوړان د طالبانو ویلیو چې د افغان جنو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې لبیا واکمنې دو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جنو له خوانځي او منع کړي. وروسته د پونتونونو دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړلې او د 2023 کال په وروستیو او کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګر را وګرځولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ راکاله ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه درته لرو د افغانستان اړوند. خو نن جمعه 23 د جنوري د انجونو د زده کړې یا د تعلیم نړیوال ورځ ده. د جنوري 23 د زده کړو نړیوال ورځ ده او په دې مناسبت مونږ تاسو ته ځانګړي راپورونه هم لرو په خبرونه کې. په همدې مناسبت یو راپور دی چې ملګرو ملتونو زده کړو ته ترسای بشری حق او پنړی کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رول بللای دی. خو په افغانستان کې بیا جنې له دې حق نه به برخې دی او نارینه زده کوونکې او خونکې بیا په دې برخه کې لګړو ننګونو او ستونزو سره مخ دي. د زده کړو د حقونو افغان فعالان بیا وایي چې کده دې هیواد د زده کړو سیستم په وسنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمای نسل به نالوستي او زده کړې لري پاتې وي او به کیفیت زده کړې بکوي. د طالبان حکومت په او لوړو زده کړو وزارت ویندویان بیا په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه نه ځوابوي. خو په دې اړه زموږ همکارې پوره راپور چمتو کړی دی. تاسو راپور واورئ بیرته خبرونه ترا ګرځو.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلې او لا یې هم د جوړولو په لړ کې دي. خو افغانستان د نړۍ یواځینی هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنې نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زموږ د سپینغر په هنې امریت اړوند چاهلګزي لی سچې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي. تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال هر روان دي خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته. له سم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړ سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللې او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکي راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه. یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
تاسو خپل تصور وکړئ کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي. د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغیزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تیریږي. همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تیریږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسی کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پیدا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې خنه ده. همدغه حالت هم داسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زمونږ په پوهنې په ډګر کې به زمونږ حالت په خنه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي. ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په الکانو کې کمیږي.
خغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د انجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانستلو ترڅنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د خو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او د غشان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2018 کال د ډسمبر په درېمه د جنوري څلېرستمه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیک کې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل وی پاڼه د 2015 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ورځ پلیتا په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
بیا هم خیر اغلاست خبرونه ته از موږ غږ لاس ادی راډیو ناوری ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د جرمني د کورنۍ او چارو وزیر افغانستان ته د لا زیاتو مجرمانو د لیګلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور ته کړه چې یو افغان کډوال په چړو دی وژون کې برید په تړه ونیول شو. د اغلی فایزر وروستي او سرګندونو په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندېښنې بیا راپورته کړي. نور جزئیات په دې اړه سنا کاکړ راکوي.
مستله دی چې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځم به پورس په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته لاغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریز د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یو افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې ازادي راډیو ته وویل
دې په تمام چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملی نه وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون له مخې جرمني ته راغلي وو او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډیر اندېښمن یو او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یو سترګ ونه ګوري. هغه چې پر اختیا مجرم دی هغوی دی وپیژني، خو هغه کسان چې ور دي هغوی سره د لزغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علی رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
په جرمنی کې د افغان کډوال لخوا تر سره شوې برید د لامل شوه چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت خای سخت دریس قوانین خپل کړ او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړ چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغیز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
خغلی کریمی د جرمنی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د رونټیا په پام کې ولري. جرمنی رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمنی د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګیزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس درې کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
د خبرونه په دې برخه کې یو بهرنی راپور درته لرو. د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمز تنګي کې پوځي مانور پیل کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان علي رضا تنګسيري خبرداري ورکړی چې دا پوځي مانورونه د په خبره د هر ډول بهرنی یرغل په وړاندې د مقابله لپاره ترسره کیږي. ایران داسې وخت په هرمز تنګي او خلیج کې دا پوځي تمرینونه پیل کړی چې د راپورونو لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل وسنۍ نوې دوره کې هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تکلاره تعقیبوي. په دې اړه نور حال سفیو الله ستانګزی نورو.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې ورځې پیل شوي چټکې بیړۍ د وچه سمندر راکټونه او لساته ساته راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قمندان علي رضا تنګسيري د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران ګاونډوي هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپله د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسی دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تنب لویا واړه ټاپوګان او موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر پنځمه برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو دا تمرینونه به د مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قومندان تنګسيري ادعا کړې چې دا پوځي مانورې د هر ډول بهرني ځواک د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړې کده د خبره دښمن وغواړي د ایران ګټي وګواښي یو قوي ځواب به ورکړي. په خلیج او هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکاتو مخکې هم خبرګونونه پارولي. نړیوال ټولنې په قراتو له ایران غوښتي چې په هرمستنګي کې د نړیوال بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښتۍ ته لګواښه ډډه وکړي. خو ایران د لویدیز له فشار سره سره خپلو تحرکاتو ته دوام ورکړی او څو وارې کښتۍ او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوځي مانور کې ایرانی او پرمختللي کشفی بیړۍ ښکارا کړه او همي د دغه هیواد په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تعسساتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت د پوځي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلاره تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ترامپ امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون وېستله او په دغه وادي ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګ د ترامپ لومړی دوره کې دغه په امر د ایران د سپایي پاسداران ځواکونو د قدس د لمشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره وژل شو. ډونالد ترامپ پنځمه نه وخت خبرې لاندې تو ویل هیلمند چې د ایران مسائل د اسرایلو د برید له ارتیا پرته حل شي. هغه همدارنګ فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینی مسله چې د پریټینګار لري دا ده چې اټومي وسله ونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسم ورزو کندهار ته. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د کوانځي او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ خوانځي او رسمي مدرسه نشته او ماشومان لزده کړو څخه به برخې دي. دا په داسې حال کې د چنن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. نور حال په دې راپور کې ووري.
د کندهار په شمال کې پرتې شاولې کوټو لسوالي اوسیدونکو وایي د نورو غنو ستونزو ترڅنګ د ماشومان لپاره د شونځي نشټون یو ستر ننګونه ده. د انزراک سیمې اوسیدونکو املا رحمت الله وایي په لسوالي کې هیڅ رسمي شونځي او مدرسې نشته او ماشومان یې بې زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو، ماشومان ټول به تعلیم دي، ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو، غرنۍ علاقه ده، څوک نشته چلته راشین. نو چې مدرسه راته جوړ شي لوی کوچنی به مرو تعلیم پکې برابر کې، بل مکتب جوړ شي څوک هغه خدای ته اوس ډیر ضرورت شته، نو دوی ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د نور سیمو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. دوی وایي ماشومان ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لمړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کیږي، خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسی نشته. د دوی په وینا د شاول کوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري، نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلی کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دوری د عدالت مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګر سره ستنه خالی دینی مدرسې دي، هغه مدرسې هم د اقتصاد لول دي ډیر سره کمزوري دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دي، اقتصاد نسته، وشکلی دي، او دغه استادان چې دا خو یو ماش او شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستيال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړي دي.
نو نورو مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کوم ښوونځي چې دي مکاتب چې موږ په الحال لرو، په ځینې مکاتب کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه ځینې ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینې نو جوړولو ته ضرورت لرو. کوم مکاتب او مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کیږي په دا کوم مدارس مکاتب چې په الحال استا پالي غوښتنې مو کړې دي، او په دا حال مو غوښتنې کړې دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي.
په تیرو شاوخوا څلورشت کلونو کې د جګړو نامنۍ او غیر متوازن انکشاف لامل د شاولې کوټ ولسوالۍ ماشومان لاسرس د کلوبې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د وسنی نسل لپاره ستونزې جوړې کړې، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم خراغله یو روزګان کې د مهاجرو لپاره سرپناه جوړیږي، خو کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي. په روزګان ولایت کې د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه راکډه شوی کډوال د سخت او نامساعدو شرایطو سره مخ دي. چارواکي وایي چې د دې کډوالو لپاره په دې ولایت کې پر 2000 جریبه ځمکه د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. دغه پروژه به کډوالو ته د بیکاری سیمې د جوړولو امکانات برابر کړي، خو کډوال بیا هم له حکومت څخه د نورو مرستو غوښتنه کوي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوی و، د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه، بلکې د خوړو، روغتیايي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختي ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زمون ته شی پیدا کول، یي چې کار سراي و نه لري، نه خوران چیرې ولار څه کار وږي. بیا مهاجر راغلی نه د کارو مزاین سچ دی، یو کارو کې نه زای سچ دی، یو کار وکي یا کسب وکي چې د خپل کریا برابر کې د سراي دغه ډیر مشکلات سی ود. د یو سراي نوم زکه شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینا برابر کړی ده. نو موږ د ډیر الکرای کو خدای دې واسطه په کوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي. نو موږ د سډیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولو او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب زمکه د گاونډي هوا څخه راکډسیو کډوالو لپاره یو شارګوټي جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او شار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اروزګان ولایت کې 2000 جریب زمکه به وکولی شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راویستل کیږي. خو که احیانا د زمکه بسنه ونه کړي زمونږ تخنیکي ټیمونه به په اروزګان ولایت کې د نورې زمکې په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اروزګان ولایت کې پیدا نه شي نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اروزګان په ګاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په اوروزګان ولایت کې وی خیریه موسسي د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفې ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته